ستړي مشي دا مشال ریډیو دیو د مازیګر درې بجې شوی دی. د دې خبرې غړې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په پېښور کې بیا به می چودنه شوې ده. 15 کسان مړه او 23 نور زخمیان شوي دي. تفصیل به ووري. د هند پارلمان غړو د وفد پاکستان په سفر دی. غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقات خوشي قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. خو اول ورزو انیس اجمل ته چې خبرونه ته وورو.
خبرونو سرټی کې د پېښور ښار په کوهاټ اډه کې د بنی چاودنې له وجې 45 تنه وژلي او 53 ټپیان شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزیره حنا ربانی خر با نن په لندن کې خپل امریکایي سیالي هیلری کلینټن سره ملاقات کوي او د عراق امنیتي چارواکي وایي چې عراق کې د بمباری او وژنو له وجې قریبا 500 تنه وژلي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پېښور ښار په کوهاټ اډه یو بمی چاودنې 45 کسان وژلي او 53 پکې ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل چې دا یو ریموټ کنټرول چاودنه وه او بارودی مواد یې په موټر کې اوښدي شوي وو. دې زیاتوي
45 کسان شهیدان دي او 53 پکې کم نه زخمیان دي او په هغه کې چې کم نه 15 سیریس دي. خدای دې خیر کې پدې کې اضافه هم کړي شي شهیدانو کې. ډیر وخت پس داسې یو واقع شوی ده او حکومت سکیورټي مطلب چې تنظیمات مکمل دي. په سکیورټي تنظیمات کې څه کمی وي نو هم پوره کړو او د دې حالات مقابله هم او د شتګردي بالا ختميږي چې امریکا پاکستان افغانستان درې وړ غلط فهمي لري کې د سر یا مذاکراتو کې یا د دې خلاف منظمه کارویو کې.
د پېښه کې ژوبل شوي کسان لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوي دي او د هسپتال د ذریعو تر مخې ژوبل شوي کسانو کې د ځینې حالت خراب دی او امکان دی چې د مړو شمېره نور هم زیاته شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان د مسلې په اړه د قرارداد وړاندې کولو غندنه کړې. صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې چې د ټولو ګوندونو لخوا منسوخ کړی شوی وو وویل باید د پاکستان حکومت د ناراضه بلوسانو د راضي کولو او هغوی ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو لپاره کار وکړي. د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وایي اوس وخت راغلی د بلوچستان مسله زر تر زره هواره کړل شي.
دا ډیر سیریس مسله ده او په کار داده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره خبره تر وشي د خپل رائټس چې کوم دا غي دي هغه ته دا غي وسایل هغه ته والا شي دا غي چې کوم حکمرانی دا هغه ته هغه ستراشي خپل اوپن الیکشن وشي چې هغه کې میجارټي واخلي هغه خپل حکومتونه جوړ کړي او دا ټول زمو خدای ریکوست وي چې دا ټول څومره ځنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دې ورکړي شو دې سره خبره تر.
په امریکا کې د بلوچستان په مسله د کانګرس غړو لخوا د ولسی اوریدنې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نیولینډ دا ویلی وو امریکا نه غواړي د پاکستان په داخله چارو مداخلت وکړي او باید پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی خر با نن په لندن کې خپل امریکایي سیالي هیلری کلینټن سره به ملاقات کوي. دغه ملاقات د تیر کال په نومبر کې د ناتو ځواکونو لخوا د افغان پولیسو سره نږدې په یو حمله کې د سلورس پاکستانی پوځیانو د وژنې وروسته کیږي چې دغه پیښې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړي وو او په ځواب کې دغه هیواد په افغانستان کې میش ناتو ځواکونو ته د سامانونو د رسدلارې هم بندي کړې وي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته واشنگتن اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد په پالیسۍ پوښتنې هم راپورته کړې دي او د پاکستان د پوځ سره امداد هم مدرولې دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یو پوځي مرکز کې د اسلامي موادو د سوځولو خلاف د مظاهرچانو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د دغه هیواد ولسمشر حامد کرزی خپل خلکو ته نه د پر امن اوسېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې په راپورته شوو مظاهرو کې و کسان وژل شوي دي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو خلکو د خپل غوسې اظهار کړی. د داخله چارو وزارت وایي په کابل جلال آباد او لوګر ولایت کې د پولیس لخوا یو کس له غیر وروستو په ډزو وجلی شو کله چې مظاهر کوونکو د بهرنیو ځواکونو پوځي اډو او حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو کوشش کولو. دا مشال ریډیو دا. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې ویلي چې د جنگونو لوجه په افغانستان کې 15 لک خلک بے کوره شوه دي. په دې نوی رپورت کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې هر ورځ د دهیواد په کیمپونو کې 1400 کسان د خیمو پلټون کې وي. د دې ادارې له رپورت سره سم د حکومت او د نړیوالو ټولنې د بے کوره د بے غوري لکبله د ژوند د دې ژوند نور هم خراب شوی دی. په ریپورت کې په حکومت غږ شوی چې د نړۍ لخوا لګیدلې شوی شرایط د میانځل لري کړي او بل خوا یې په نړیوالو ادارو دا غږ کړي چې خپلې مرستې د بے کوره شوو ضرورتو سره سمې وساتي. د عراق د پولیسو او هسپتال چارواکي وایي چې عراق کې د بمباری او وژنو په پیښو کې قریبا 500 تنه وژل شوي دي او یوازې په بغداد ښار کې په جدا جدا پیښو کې د زیارت په سهر قریبا 6 تنه وژل شوي دي. په عراق کې دا مهال د تشدد د پیښې د یو لوړ پوړي سنی سیاستوال د نیول وروسته د شیاګانو او سنی ډلو ترمنځ شروع شوي دي. په شام کې د دوو غربي خبريالانو او د ولسی خلکو وجنې په ټوله نړۍ کې غندنه روانه ده. امریکایي خبريالا چې د یوې برتانوي ورځپاڼې سره یې کار کولو او یو فرانسوي فوټوګرافر 13 ورځ د شام په حمص ښار کې په مخالفینو د امنیتي ځواکونو لخوا په بمباریو کې وژل شوی دی. په شام کې فعالین وایي د امنیتي ځواکونو لخوا په بمباری کې 15 کسان وژل شوي دي. د سنډي ټایمز پر 55 کلن خبريالا میرمن کالوین او فرانس سیسفی 28 کلن فوټوګرافر ریمی اوخلک د دغه خار په بابا امر سیمه کې د میډیا په یو مرکز په بمباری کې وژل شوی دی چې پکې درې نور غربي خبريالان هم جوړ شوی دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه د انیس حجمل اوریدو. په دې خبرونه کې به ووري په پیښور کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او 15 زخمیان کړي دي. د ترهګرو په ضد د خیبر پختونخوا د حکومت څه عزم دی؟ میا افتخار حسین وایي
نو زمونږ دا جهاد به روان وي او تر مرګه مرګه پورې به مونږ چې کوم دی یا به مرو او یا به د دوی خلاف جهاد.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس وایي بې پیلټ الوتکې په نخه کول د پوز کار نه دی.
آرمی کا کام نہیں ہوتا ڈرون گران.
او د وزیر اعظم ګیلانی لخوا دا څرګندونه چې د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو ښه کېدو لپاره یوازې په اولیسی توګه کار کول پکار دي. روخانه مستقبل به د منور شاه لخلې ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او د مشال ریډیو دا نه ساته خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو تاسو اوري. څنګه چې مو په خبرونو کې ووري دا او در تمه هم ویل چې د پیښور په کوهاټ روټ سیمه کې نن د یوې 14 په نتیجه کې د پیښور د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین د وینا تر مخه 15 کسان وژل شوی دي او 15 نور زخمیان شوی دي. د مشال همکار شبیر احمد جان په دې اړه دا تفصیل لري.
دا لیډرډینګ اسپیټال مشر رحیم جان افریدی په دې حق لا مشال لیډو توای
څلور دیش کسان زخمیان راغلي دي. تقریبا 12 کسان دا ډېر شدید زخمیان دي. 12 کسان دا ډډ باډي مردگان چکن دل تر سره دي زمونږ کې ژوند دا تقریبا دا مختلف عمرونو والا خلک دي. ینګ هم شته پکې په عمر والا خلک هم پکې شته دي. کوم دا مړي چکم راغلي دي په دغه کې دوه خو ماشومان دي تقریبا دا 12 کال عمر باندې دي.
دا 14 په حق لا دا پولیس یو چارواکي ډي اس پی سي ټي پیښور امتیاز مشال لیډو توای
کوهاټ بس سٹینڈ کې ټرین کوچونو په مس کې په موټر کې تقریبا 40 کیلو وزنی مواد پکې استعمال شوی دي چې دې کې دا ګولې مولم پکې ډېر دغه وي او دا چې 15-20 پلین کوچې چې الته سره خوا کې ارګر ولاړ وي هغه بالکل مکمل تور نقصان شوی دي. دې هدف دغه چې بس پبلک پلیس او دغه تل زیات تر عوام جمع کیږي اډره نو بس د دې صدا سي مقصد به دغه چې بس د پبلک کې خوف وي راشي.
دا پیغه کې یو بل شوی تننو مشال لیډو سره خبره تر وکړي
موږ دغه څنګه سوې لیډو ټټر سره کوله ډکه موږ دغه وینځرو په ګر وینځرو اچنه غرش او غرش سره بستور ټکی غرش به مې سم مخکړی دو
ایمانوم د تلها تبریز بس موږ خو خبر نه کلی تر روانو د دویره د پهله څه کار ونده واغې تر غلی او دا بس په موبایل باندې متربور سره لا شغیدل او دا بس چې نه یو غلاظ ونده وښو بس غلاس تر ازم زکه تم ځان غور کو او بس شام شام لام لام ولا وی دو دراغ افلان کوچ کې مدار ډاکومنټ وو زکلی ترا
د دغه جوبل تران خپل خپلوان وای چې داسې قسمه پیخه نه خو انسانان کول شي نه په مذهب کې دی او دا د ظلم یو ډک کار دی دوی زیاتوي
زمانه کمشانم ده پس دا هډر غلط کار دی لګلا چیرې دا غریبانان کار کوي او دسنه هیڅ نه خبر نه وو دی دا کوي لګلا خلکو سره زندګي سره لوبې کوي دی د دې ظلم رکاوټ پکار دی چیرې دا ظلم نه کیږي دی پاکستان کې لګدا ډیر زیاتې ظلم دی لګور د چارور دی چا ماماز وي چا خپل خپلوان دی او راغلي مسافر دا او هیڅ پته نه لګي دا غي کورونو کې پته نه لګي چیرې دا سو غریبانان ملچوي دي او خلک ورپسې بیا در بازار ګرځي او دا غي پته نه لګي
دا پیخه کې یو دولس کلن ماشوم څوک چې د سکول د چټې له وجې پلار له هوټل ته تللی هم وجل شوی دی دا غ پلار مشال لیډو ته وای
می چا جو کوم ما خبر چا حاجی دا می دا د لاړو بازار
هوټل هوټل جی موږ مازرا په خلکو غا مو چې کتم خپل زوی م پګ پروتو مې چې الله شکر دې پیدا وشو و پاتې وې چې د کتون دې عمر دې دولس دلس کالبو مازرا راغله غری باز نه نه چټي و د سکول چټي و بس د امتحان ویر کو چې بس پاش خلاب خاص کو بس
یا دونه ولدا چې پولیس وینا ترمخه چوریدون کې مواد کوهټ اڑکه په یو ګړډ کې اخوده شو چې رزانی ځان سره سره مالی ځان هم کړ دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو په پیښور کې د 14 تفصیل مو د شبیر احمد جان اوریدو او تر دا مهال د دې 14 پړه کومه وسلوالې ډلې په غاړه نه داخسته هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره د دې 14 نه لږ شی به پس زموږ همکار خالد خان یو مرکه کړی دا او د هغه نه دا پښتنې کړی دي
یقیناً چې ډیر وخت پس داسې یو واقع شوی ده او کوشش کوو چې دا کوم دهشتګر بار بار چې هغې د خپل وجود احساس ورکول لپاره داسې واقعات کوي مونږ خو سیکورټي مطلب چې انتظامات هم مکمل دي خو د هغې نه باوجود هم چې دهشتګر کوم خپل ټیکټس چینج کوي نو مونږ ته هم ټیکټس چینج کول پکار دي او د وخت مناسبت سره مونږ کوو نو که په سیکورټي انتظاماتو کې هم څه کمی وي نو به هم پوره کوو او د دې حالاتو مقابله به هم
کوو
دینه چټوله معاشره هدف وی او ټوله معاشره کې یاره پیدا کی ټوله معاشره او یاره نفسیاتي تور چې کوم نه خلک مریضان کی په دې بنیاد باندې چې کوم نه هغه لګیا دي او خپل مطلب چې کوششونه کوي دا غي جمعه ټارګټ ته دا غي سکول ټارګټ ته دا غي هسپتال ټارګټ ته بازار ټارګټ ته اډا ټارګټ ته غرض دا چې په نومې د انسان معاشره چې کوم نه هغه غا ټارګټ کوي دا انټرنیشنل او نېشنل مافیا ده او دا غي دا یو کاروبار دی او دا کاروبار چې روان وي نو دا غي یو مطلب جیبونه ډکېږي او دا غرنګ به دا غي ایجنډه ته چې کوم نه تقویت ملایي بالکل زمونږ اعظم د مخکنم ډیر مضبوط ته تاسو ویني ګوري چې زننم د ماشومان یو پروګرام کې ولاړم پرون چې کوم دینو د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ واغې ته تلی مونږ خپل ډیوټیز پریدو نه وامه ته چې کوم دا تاثیر ورکول غواړو چې ګنداسي واقعیت کې زمونږ سره به کمزوري کیږي مونږ د داسې واقعیتو سره عادت یو مونږ به تر هغه پورې چې کوم دینو دا واقعیت وینو چې تر څو د شتګردي ختم نه او د شتګردي بهاله ختميږي چې امریکا پاکستان افغانستان درې وړ غلط فهمي لري کې د سر یا مذاکراتو کې یا د خلاف منظمه کارویو کې کدا سینی نو زمونږه دا جهاد برواني او تر مرګ مرګ پورې به مونږ کم دی یا به مرو او یا به د خلاف جهاد کوو
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
اوریدونکو ورزو قبایلی سیمو ته رایټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې 13 میاشت کله د 2 میاشتو د وقفې نه پس امریکا د ترهګرو په ضد د بې پیلټ الوتکو بریدونه بیا پیل کړل نو امریکایي چارواکو د ټلیفون د لارې پاکستانی چارواکو ته وویل چې د اسلام آباد له خوا د زیاتیدونکو اعتراضونو باوجود واشنگټن غواړي چې د ترهګرو په ضد د بې پیلټ الوتکو بریدونه پیل کړي راځي چې په دې اړه نور تفصیل درته وړاندې کړم رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې 13 میاشت کله د 2 میاشتو د وقفې نه پس امریکا د ترهګرو پر ضد د بې پیلټ الوتکو بریدونه بیا پیل کړل نو امریکایي چارواکو د ټلیفون د لارې پاکستانی چارواکو ته وویل چې د اسلام آباد له خوا د زیاتیدونکو اعتراضونو باوجود واشنگټن غواړي چې د ترهګرو پر ضد د بې پیلټ الوتکو بریدونه پیل کړي رایټر د دې معلوماتو نه خبر د یو ناپیژندل شوی سرچینې لخلي لیکي چې د امریکا نائب صدر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن هغه امریکایي چارواکي وو چې دوه میاشتو د بی پیلټ الوتکو د بریدونو د وقفې نه پسې پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې وې. رایټر د ځینو نورو سرچینو په حواله زیاتوي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي هم په دغه وخت د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی سره خبرې کړې وې. په دې اړه چې کله مشال ریډیو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر مشر جنرال اطهر عباس نه وپوښتل چې آیا د جنرال مارټن ډیمسي او د پاکستانی پوز مشر جنرال کیانی ترمنځ په دې اړه خبرې شوې وې، نو هغه وویل نه، په دې اړه ماته معلومات نشته. او د ډرون په اړه چې څه قسمه خبره وي، نو هغه د پاکستان د پارلیمان کار دی چې هغوی هر څه فیصله کوي. رایټر لیکي چې د روان کال د جنوري د میاشتې په 10 نیټه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ډومبه برید شوی و، او دا د هغې برید نه پس اول ځل و چې په مومندو قبایلي سیمه کې 3 پاکستاني پوځیان وجلي و. د نومبر د 26 نیټې دغې پیښې په اسلام آباد کې حکومتي چارواکي په غوسه کړل، او دا یې وویل چې پاکستان به نور د بې پیلټ الوتکو بریدونه نه قبلوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال عباس نو پوښتل چې آیا پاکستانی امنیتي ځواکونو سره دومره وسایل شته چې ډرون الوتکې په نښه کړي، نو هغه وویل
آرمی کا کام نہیں ہوتا ڈرون گران،
ڈرون الوتکې راغورځول د پوځ کار نه دی. په پاکستان کې سیاستدانان هم د ډرون الوتکو په اړه سخت دریځ لري، او دا د پاکستان د خپلواکۍ او سرحدونو خلاف ورزي ګڼي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونې یو بل راپور ته د هند پارلیمان لوک سبا د غړو ډله د لوک سبا د سپیکرې میرمن میرا کومار په مشرۍ کې د پاکستان په دوره راغلې ده. ډلې د پاکستان د سیاسي مشروالۍ سره ملاقاتونه کړي دي، او د دواړو ملکونو تعلقات منطقه کې د امن لپاره ډېر لازمي وګرځول. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم او د هندي ډلې مشر میرا کومار وویل چې پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول لازمی دی. په دې موقع دوی خبرې وکړي، او دوی د تجارت په اړه هم خبرې کړې دي. را دي چې په دې اړه د سراج ظهیر دا رپورټ ورو.
اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې دواړو ملکونو په ښه دوستۍ او ښه تعلقاتو باندې زور ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کوټلو مذاکرات لومبه پړاو سرته رسیدلې دي، او تمه ده چې د سیکرټریانو په کچ چې راتلونکي وخت کې کوم مذاکرات کیږي د هغې به هم ښه نتیجې رابرسېره شي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دواړو ملکونو ترمنځ د امن په ځای کولو او د ولسي رابطو په وده کې د منتخب غړو کردار ډېر لازمي وګرځول.
دا یو ځنی فورم دی چې لکبل د دوه ملکونو دولس ترمنځ رابطې زیاتې دي شي، او د داسې قسمه پارلیمانی ډلو د تګ راتګ نه د دوه ملکونو تعلقاتو ته نور وده ترلاسه کیږي، او دارنګ د دوه ملکونو د پارلیمان غړو لپکار دي چې د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کړي.
د هند پارلیمان سپیکر میرا کومار وویل چې د دوه ملکونو اولس د یو بل سره ښه تعلقات غواړي، او هم په دې سبب دوی دلته پاکستان ته راغلي چې دا تعلقات نور هم ښه شي.
زه او زما سره راغلی پارلیمانی ډله او زمونږ پارلیمان کې 8 پارټیانی دي. د دې ټولو یو آواز دی چې مونږ د پاکستان سره ښه دوستی غواړو، او مونږ دلته د هندوستان د اولس پیغام راوړی دی چې هغوی د پاکستان د اولس سره ښه دوستی غواړي، او زه ګڼم چې زمونږ د دې راتګ نه بعد د دواړو ملکونو د معیشت سره سره تعلقاتو ته هم ښه وده ترلاسه شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو او سیاسي تجزیه کاران د پارلیمان د غړو دې تګ راتګ ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال د پیښور یونیورسټي د ایریا سټڈی سینټر مشر ډاکټر سرفراز خان نو پوښتل، نو هغه وویل چې داسې درو لکه بلا کې یو خوا تعلقاتو ته وده ترلاسه کیږي، نو بل خوا ورسره تجارت هم زیاتیږي. دی وایي
تعلقات ځوان کې هم خنې او ساده غټ ملکونو سره هم خنې، نو بیا مشکل جوړیږي. نو پاکستان وس کوشش کوي ایران سره هم افغانستان سره هم او انګلستان سره هم تعلقات ښه، نه صرف تجارتي حوالو باندې بلکې سیکورټي حوالو باندې هم خاطر نه ځان بچ کی. پاکستان او ہندوستان مند کے تجارت پاکستان پا گٹا ہم کے دیشی اور ہندوستان پا گٹا ہم کے دیشی اور دوار ہوتا باہمی سکم کے گٹا بھی اگے ایریاز کے تجارت سوا کے دیشی خودے دا پارا سیاسی تعلقات اور انفی تعلقات چی خوی دا نور بدا تعلقات ہم
دا ذکر وردہ چی دا دوانو ملکونو دا مشارانو ترمنز ملاقاتونو کی دا کشمیر دا شخڑ پر شمول دا دوانو ملکونو ملکونو اولستا د ویزو ورکولو پاسانو هم خبرې اترې وشوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په دې نږدو کې د بلوچستان په اړه خبرې اترې تودې شوې دي. د بلوچستان په مسله د ملک ټولو پاټو سره د رابطو لپاره جوړې کړې شوې رابطه کمیټه ړومبی اجلاس ونن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په دې اجلاس کې به په څه خبرو غور کولی شي؟ نور تفصیل اورو د اسلام آباد ناد احمد الله په دې رپورټ کې.
دا دیارلس رکنی کمیټې د تیرې نهې په ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په مسله د ملک ټولو پارټو سره رابطو لپاره جوړه کړې وه. په دې کمیټې کې سینیټر نیر بخاري او سینیټر میا رضا ربانی نه علاوه وفاقي وزیران او قومي اسمبلی ممبران شامل دي. د وزیر اعظم ګیلانی په مشرۍ کې کیدونکو د اجلاس کې بعد کمیټې د غړو په شمول د بلوچستان گورنر ذوالفقار مکسی او وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی هم ګډون کوي. د رابطه کمیټې کیدونکو د وړومبي اجلاس کې بعد بلوچستان په مسله او آل پارټیز کانفرنس را بللو باندې غور کولای شي. خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لخوا د بلوچستان په مسله آل پارټیز کانفرنس را بلل یو ښه ګام دی، خو ولی پیپلز پارټۍ له دا ګام د خپل حکومت په شروع ورځو کې اوچتول پکار وو.
دا نه ده چې په تېر څلور کال کې د یو حکومت نظر انداز کړی ده، بلکې دا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته مختلف حکومتونو په مختلف وخت کې نظر انداز کړی ده. اوس سوال دا ده چې اوس چې کوم آل پارټیز کانفرنس را بللی شوی دی، آیا د دې بس ریزلټ را هم شي او که را به نه شي؟ کوم چې په سیاسي حلقو کې یو تاثر دی، هغه وایي چې آل پارټیز کانفرنس از ټو لټل ټو لیټ، د دې نه خبرې مخکې تللی دي. یو ښه انیشیټیو خو دی، خو د دې نه مخکې تلل پکار دي. د دې نه مخکې تلل څنګه دي؟ هغه دا دي چې د بلوچستان متعلق کم سوچ دی، هغه بدلول غواړي.
د تحریک استقلال مرکزی صدر رحمت الله وردګ د آل پارټیز کانفرنس را بللو په حق له مشال ریډیو ته وویل
پکار دي چې دای دا ټوکا رقم کړی دي 18 ترمیم اور آغاز حقوق بلوچستان صوبو نه د صوبای خود مختاری د صوبو وسایل باندې 50% حق اعلان نه نو کی څنګه دې سره هم نه دا وکی حالات 50% باندې کول فل شي.
رحمت الله وردګ زیات کړه چې کم خفا بلوچ مشران دي، حکومت له پکار دي چې هغوی سره مذاکرات وکړي او د هغوی جایز مطالبه اومني، نو داسې ممکن شي چې بلوچستان حالاتو کې به بهتري راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو وار. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. کراچۍ کې د هدفي وجنو په حق لا جوړ شوی کمیشن په خپل راپور کې ویلي دي چې په 2013 کال کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې 400 کسان وجل شوی دي. رپورت کې راغلي دي چې وجل شو کسانو کې د واکمن پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او عوامي نیشن ګوند په شمول د 9 سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي په نخښه شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ کې د بدامنۍ په ضد د سپریم کورټ لخوا د اخیستل شوی سو موټو اکشن د فیصلې په موقع د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري حکم کړی و چې کراچۍ کې د وجنو د کرش مېرې معلومولو په موخه د کمیشن جوړ کړی شي. دغه فیصلې پر رڼا کې سند حکومت د تیر کال اکتوبر په 20 نیټه د جسټس ریټایرډ زاهد قربان په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و. یاد کمیشن کراچۍ کې کال 2011 په موده کې د نسلي، جبنیو، سیاسي او فرقیزون خطو په دوران کې د وجل شو کسانو په کرش مېره مشتمل رپورٹ د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه ته سپارلې ده. د وزیر اعلی هوس څخه د جاری کړې شوې خبر پانه تر مخه یاد رپورٹ کې د بیلابیلو مذهبي او سیاسي ګوندونو 400 کسان د خار په بیلابیلو برخو کې وجل شوې دي. د خبر پانه لمخه یاد رپورٹ په جوړولو کې د وجنو په اړه د سیاسي ګوندونو څخه ترلاسه شوې شمیرې او د خار په بیلابیلو تانو کې د وجنو په حق له لیکل شوې ریکارډ په پرتلیزه توګه جاج اخیستل شوې ده او پر اساس یې دا رپورٹ برابر شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل د یاد رپورٹ په حق له مشال ریډیو ته وایي
د 130 کسانو لیست مونږ ورکړو سره د ایف آی آر او سره د هسپتال د میډیکل رپورټ. نو هغه کې چې کم دی 106 کسانو اپروول لیست راغلی دی او د 40 کسانو چې کم دی هغه هغوی وایي چې یاره مونږ ته په متعلقه تانو کې نه ټریس کیږي، د دوی ریکارډ نشته دی. معلوم را صدا وخت هیڅ هم نه ده شوی. دوی وایي چې دا ویریفیکیشن زمونږ کمپلیټ شي نو دا مونږ وفاق ته لیږو او وفاق به چې کم دی بیا مونږ ته پر ہیڈ چکم دے پانچ لاکھ روپئے ادا کئی کسان ہو ڈیر قیمتی چیز دے مطلب دادا سلور پنجہ لاکھ روپئے کو سمانا نہ لری خزا یو دمرا کمپنسیشن بہوشی چیرا داغا خاندان چکم دے اگر تب ستیم دار سہارا ملاؤشی نو خا اقدام دے زما پہ خیال
د دین علاوه د کمیشن لخوا پر رپورٹ کې راغلی دی چې د پیپلز پارټي یو سلسلور د ایم کیو ایم یو سل یو سلويخ د عوامي تحریک دولس د ایم کیو ایم حقيقي دیرش د کچي رابطه کمیټه شپږش او د جماعت اسلامي نولس کسان د 2011 کال په دوران کې د خار په بیلابیلو برخو کې وجل شوې دي. د یادونې وړ ده کراچۍ کې د وجونو په محل رمسته شوی مرګجوبله په حق له د کراچۍ نه سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپل غړو د وجونو شمیر د شپږ سوه نه پورته خود خو یاد شوی کمیشن یوازې په دغې وجنو کې د 400 سیاسي او مذهبي ډلو سره تعلق لرونکو کسانو د وجنې پخلی کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی کمیشن ته حکم کړی دی چې د کمیشن لخوا جوړ شوی دغه رپورټ نقلونه دې ټولو متاثره ګوندونو ته هم ولیږي. یاد دی وی د سپریم کورټ په فیصله کې دا هم راغلی وو چې د کمیشن لخوا د وجنو کرش میرې د معلومولو وروسته به حکومت د اخوډب په پیښو کې د قرباني شوو کسانو کورنیو سره مالی مرستې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو قبایلی سیمو ته د فاټا سیکریټ او پولیټیکل چارواکو یو اعلامیه جاری کړی دا چې تر مخې به په قبایلی سیمو کې د هغې ماشومانو د مور پلار په ضد ګامونه پورته کولی شي چې کوم خپل ماشومان سکولونو ته لیږي. دوی وایي چې په دې سیمو کې به اوس هر ماشوم سکول ته ځي، او د حکومت دغه پالیسي به په قبایلی سیمه خیبر کې هم عملي کولی شي. په دې حقله دا رپورټ لرو.
د فاټا سیکریټ او پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې هر ماشوم د پاره د تعلیم حصول لازمی ګرځولای دی. دوی وایي چې اوس به د مقصد د پاره په قبایلی سیمو کې د ځایي مشرانو کمیټې جوړولی شي، او چې په کومو سیمو کې سرکاري سکولونه موجود او فعال وي او ماشومان ورته نه ورځي، نو د هغو ماشومانو د والدینو پر ضد به سخت ګامونه پورته کولی شي، او دغه کمیټې به د تعلیم د محکمې په مرسته سره په سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیره او د استادانو حاضری هم ګوري، او فاټا سیکریټ او پولیټیکل چارواکو ته به میاشتنی رپورټ هم ور استوي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د حکومت دغه پالیسی به په خیبر سیمه کې هم عملی کولای شي. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان مشال ریډیو ته وایي
که ماشوم ده او که ماشوم ده چې دا غي عمر 15 نه 100 کال پوری هغه به سکول ته ځي، هغه کې به موږ کمیټې جوړې کړو، په هغه کې به مانیټرنګ هم پکې، ایجوکیشن والا هم پکې، هغه به پراګرس هم ګوري چېرې به دې سکول کې پرونه پوری دومره واړو. اوس ته د قوم د مشرانو کو محنت سره سوا شوي دي دومره دي، هغه سړي خلاف به بالکل حکومت کاروي کوي چې کوم بچی دي په دې عمر کې او داغه قصدن آمدن سکول ته نه رلیږي، اب حکومت نیسي او داغه خپل طریقه کار دی.
نوموړي زیاته کړه چې په کومو سیمو کې سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي، نو هغه به هم جوړوو، خو په دستي توګه به ورته خیمې ورکوو چې د تعلیم د حصول دغه لړۍ پکې روانه شي. د حکومت دغې پرېکړې په اړه مو چې کله د خیبر قبایلي سیمې یو مشر اشرف آپریدي نظر واخیسته، نو دوی وویل
فیصله خو یو طرف د مونږ په حق کې ده، ځکه چې مونږ به دغې خبرې پابند شو چې سکول له بچي ولګو، او دا ښه کار دی چې مونږ بچي سکول له ولګو، خو حکومت په بل طرف هم نظر وکړي. لکه اوس په سکولونو کې اوبه نشته، بجلی نشته، یو قسم سهولت نشته، استادان نشته، مونږ د خپل د وس مطابق بھرپور په دغه کې تعاون ته تیاری وو چې کوم قسم قرباني وي دا دی. مونږ د بچو د مستقبل سوال دی، او مونږ مستقبل د بچو خکال غواړو. دام خواهش ده.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې حکومت په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته د نورو اسانتیاو په ګډون تر لسم جماعت پورې ویډیا کتابونه هم ورکوي، او باید هر تن په دې سیمه کې خپل ماشوم سرکاري سکولونو ته ولیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدئ. لږه شیبه کې به درې نیمې بجې شي او د هغه وخت چې تاسو هم او مونږ هم د خبرونو د لنډیز په تمه یو. د خبرونو لنډیز او انیس اجمل.
پیښور کې په بمی چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول 15 تنه وژلي او 15 ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد غندنه کړې. د پاکستان خارجه چارو وزیره هینا ربانی خر به نن په لندن کې خپل امریکایي سیالي هیلری کلینټن سره به ملاقات کوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د جنگ له وجې 15 لک کسان بې کوره شوي دي او د عراق امنیتي چارواکي وایي چې عراق کې د بمبارو وجنو په مختلفو پیخو کې 500 تنه وجلی شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل ناوریدو. اوس فرضو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سراغلی دي. د دغه اداریو ټکی انیلا خالد په اسلام آباد کې لوستی دي او تاسو لپاره دا رپورت برابر کړی.
ایکسپریس روز پاڑ خپل اداریه کلی کی چې افغان اولس مشر یو واری بیا طالبانو ته د مذاکراتو خواست کړی دی او دغه سه پاکستان نه هم په دې لړکی د تعاون غوښتنه کړې ده چې د کلونو نه روان جنگ خاتمه شي. اداریه زیاتوي چې ترسو د پاکستان د تعاون خبره ده نو هغه خود زړه نه دا غواړي چې په افغانستان کې د امن راشي او دوی د ترقۍ په لور روان شي. اداریه اخیره کلی کی چې باید د مذاکراتو د عمل تیز کړی شي چې د دې منطقه د کلونو نه زپلی شوی خلک یو روخانه سحر بیا وویني. پانخ پل اداریا کلی کی چې حکومت د بلوچستان په مسله باندې د آل پارټیز کانفرنس را بللو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. اداریا لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده خو چې دا معاملہ په نیک نیتۍ سره د هوارولو لپاره غوره ګامونه پورته کړی شي ځکه چې دا وخت بلوچستان کې احساسي محرومي پیدا شوې ده او هم په دې وجه د غلط حالات خراب شوې دي. اداریا اخیره کلی کی چې داسې خبرونه هم راځي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچ مشرانو نه د عام مافیا هم غوښتنې مخې ته راغلي دي او که په دې عمل وکړي شو نو باور دې چې دا کشاله به ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرست خبرونه په خبرې کړې لیکنه کې پوښتنه کوي چې آیا امریکایي ناتو او نور بهرني ځواکونه به افغانستان نه ووزي او القاعده او طالبان به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې په خپل حال پرېږدي؟ خو امریکایي ځواکونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده مشران په نخ کوي او لدې سره یې د القاعده د عملیاتو واک کمزوري کړی دی. خو د افغان طالبانو په مشرۍ شاوخوا 40 ډلو او د 300 بهرنیو وسلوالو له لوري پیل شوی ګواښ لا هم په خپل حال پاتې دی. پرته له دې چې د افغانستان او پاکستان پولې پاکې شي د بهرنیو ځواکونو وتل به د نېشنل انټرست خبرونې په باور سختې ناوړه پایلې ولري. خایي طالبان به بیا په افغانستان کې واکمنان شي، القاعده به بیا سره تنظیم شي او د شاوخوا 40 وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو لپاره به هلته بیا خوندي پناه ځای جوړ شي. د ملا محمد عمر د اسلامي تحریک بیا راتګ بچي القاعده ته پناه ورکړې و او په لزګونو زره ترورستان او د چریکانو روزنې ته زمينه برابر کړې و. خای افغانستان او نګدي گاونډیان به سمدستي بے ثبات کړي چې په دې ډول به بیرحمه تاریخ بیا تکرار شي. ټایمز ورځپاڼې بیا په کابل کې د ناتو د سرتیرو لخوا د یو شمېر اسلامي نسخو د سوځولو او د دې کار پر نتیجو تبصره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په یو قراره او زغم لرونکي هیواد کې چې په ملي کچه مارکې پکې دود او سابقه ولري او په خبرو پکې سوله راتلی شي نو په داسې ځای کې د یو سپېسلي کتاب سوځېدل ښایي لږ څه غبرګون ولري او ژر مسله هېر شي. خو افغانستان داسې هیواد نه دی. هلته په زرګونو کسانو د بګرام هوایي اډې مخې ته وروسته تر دې لارین وکړ چې د هډا کې په لزګونو اسلامي نسخو ته اور ورته شو. دا کار بهرني ځواکونه د بګرام پاډې کې د معمول سره سم په دې ډول تر سره کوي چې د بندیانو پاتې شونی سوځوي او هیڅ کله یې مطلب داني وي چې چاته په کیسه پکاوي وشي. خو یو څوک خیدا پښتنه رامنځته کړي چې سرنګ دغه کس چې اسلامي نسخه یې سوځولي په دین نه پوهیږي چې خیدا کاری سره ډول بده پایلې لرلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونې بل راپور ته حکومتي ځواکونو د شام په همس خار کې چې د حکومت د مخالفینو لوی مرکز ګرځیدلې ده د شروع په ورځ تر سره شوی عملیات پر مهال دوه مغربي خبريالان وجلی دي. امریکا او فرانس د دې پیښې غندنه کړې ده او د جمعې په ورځ به سباندې اویا هیوادونه غونډه کوي چې پکې به شام کې حکومت مخالفه ډلو ته د مرستو رسولو په اړه خبرې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د منور شانه ورو چې د ایسوسیټ پریس د مقالې غټ کې وړاندې کوي.
ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی د شام په همس خار کې د حکومتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال د دوو مغربي خبريالانو د وجنې په اړه ول یو ریپورت کې ویلي چې شپږ 50 کلنه میری کولوین په امریکا کې پیدا شوې و. د برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز لپاره یې په شام کې کار کولو او په خپل اخیری پیغام کې یې بی بی سی ته د یو ماشوم د وجل کېدو په اړه ریپورت ورکړی و چې پکې یې ویلي و نن یو 2 کلن ماشوم چې د امنیتي ځواکونو په بمباری کې سخت جو بل شوی وو د هغه د سترګو وړاندې مړ شو. نو موړي ویلی وو چې دغه ډیر دردونکو منظر وو. د کولوین سره اتویش کلن ریمی اوچلک نومي خبريال هم وجل شوی دی. دوی دواړه د هومس خار په هغه سیمه کې اوسېدل چیرته چې حکومت مخالف ډلې میشت دي. حکومتي ځواکونو په دغه سیمه به درې غبمباري کړې ده چې پکې د لسګونو خلکو د وجل کېدو تر څنګ دوه نور خبريالان هم جوبل شوی دي. ایسوسییټیډ پریس لیکي بشار الاسد غواړي چې د خپل حکومت خلاف راپارېدلی د یو کال راهیسې روان پاسون وزوروي چې دا راز دوی د غربي نړۍ او عربي هیوادونو نه ملاتړ ترلاسه کولو کې ناکام شي. د لپاره نه یوازې په دمشق کې کور په کور تلاشي او د خلکو نیول روان دي بلکې حکومتي ځواکونو په همس خار باندې د محاصره په ډول يرغل کړي چې پکې پسونو کسان وجل شوې دي. خو د عملیاتو خلکو کې لا نور مایوسی او بغاوت راپورته کړي دي. دا ریپورت لیکي د فرانس صدر نیکولاس سرکوزي شام کې د خبريالانو د وجنې ورسته ویلي بس دا پوره ده او اوس د بشار الاسد رژیم ختمېدل پکار دي. بلخو امریکا او نور هیوادونه هڅه کوي چې شام کې حکومت مخالفه ډلو ته مرستې ورسوي. د لړکې په تنزانیا کې د جمعې په ورځ یو غونډه کیږي چې پکې به د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن په شمول تر اویا او زیات هیوادونو استازي ګډون کوي. بلخو د خارجه چارو د وزارت ویاندا وکټوریا نولند وای شام کې د خبريالانو وجنه د بشار الاسد رژیم لخوا د شرم ظلم یو بل مثال دی. هلته شام کې 13 هفته هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو خبريال مړ شوی وو خو ښکاری داسې چې هغه د سالنډي یا دمې له وجې مړ شوی دی. ایسوسییټیډ پریس د سعودي عرب د سرکاري خبري ادارې په حواله لیکي د دې هیواد باچا عبدالله د روس د صدر دیمتر میدویدف سره د خبرو پر مهال د هغه ګام غندنه کړې چې پکې روس او چین په ملګرو ملتونو کې د شام د حکومت لخوا د تشدد د غندنې قرارداد ویټو کړی وو. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په شام کې د حکومت خلاف د یو لس میاشتو راهیسې روان پاسون کې تر دې دمه خواوشا 15000 سلور سو کسان وجل شوې دي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د مسافرو په اړه یو راپور لرو. د وزیرستان د 73 ځوانان په سیمه کې د بیروزګارۍ له کبله د کار او روزګار په خاطر عربي هیوادونو ته ځي. دغه مسافر د خپلې مسافرۍ په اړه سوای او د دوی د ګټلې پیسې دلته څنګه خرڅ کولای شي دا ټول راځي چې زموږ د همکار ډاکټر شوی رپورت کې وورو.
د وزیرستان زیاتره ځوانان اوس د روزګار په خاطر بهراني هیوادونو ته ځي چې په کلونو کلونو مسافرۍ کوي او دوی وایي چې که یو خوا د دوی عمر په پردیس کې تیر شي نو بل خوا د غلطه پاتې شوي د دوی په بچو هم سنه سا اثرات پرې وځي. په دې اړه د وزیرستان یو څو هغه کسان چې په الماراتو کې مزدوري کوي صدا سي وایي.
مونا ما سید الله خان دو زه په کوم سایپلی کابل خیلی او تحصیل شرو سره تعلق لرم. نو 15 د شکوله تر کړي به عمل کړي دا د مجبوریت نه بل طریقه خشتانه هر څه دا د ریلیجی بل بل تری دیجی کله کوم در پز لیکيږي او خپل وطن کې د کاوچا مړی وي ها هغه ډیره فشارونه دی وطن شام.
منم شر علی جان نے شمالی وزیرستان سارا تعلق لارا سن 88 زپ باہر ملک سے نشتا ویل نئی دی جی کلائی کیر بال باچ پل برادائی ہر شہر تائی دی جی ویل جی خپل وطن خپل وی پون ور تائی ای جی خپل وطن خو پارچا کشمیر وی کچیر دغه خلق تعلیم تا زیرور کا سبق کی ہوئی خود پردیس نہ می زبر دی نہ مزیر نہ خلوص وی کچیر سبق چانو ہے اغا بد قسمتی ہو بلا چوار وا خو باہر ملک سے وی پردے مزیر پردے غلامی ہو کو می سپر چې کیما نو دا څو معمولی شای نه دی کله کوم وطن پر ټول پر دې ملک شه ډېر خبرې.
نور جمال د مشال ریډیو سره مهال خبرې کړې دي. کم وخت چې د خپل کور نه د المراتو په سفر روان شوی دی.
ابوزوبه ته لوړلو، ابوزوبه شمې کم از کم دوا کولا تیر کړ، بیا روغلو. دله ته مې په کلی منه تقریبا پنځمه میاشت مو پیرا شو. نن زه بیا روان یم کلی مزدیګر. خو از ډیر خوان کو کنه یورون دوستون خپل بال بچا خمه خزرته درته دري په وال دی لسنس دی خوسته لشکي تکلیف وی لسنس ډیر په مشکله سره خوستل شي خپل سار ولرنوي پردیسی وی سړای تغییر غوي او بل ټرای دی وی بیا لشکي چې پیل شي سړای پختم شي ډیر سره گاډ وړ شي لسنس پټم شي خاص کر خو چې ور لسنس وغله تو ته چار لیار میلاو شي بیا دا ټیم غلش کی ډیر وشي لس خاص تغییر نه وي بیا سړای دا سوچ کو چې یار خو دیما مې دل د کلی نشتی مې دوچ دا لشکي غوسه وای لشتن لته وای
د وزیرستان ډیر خلک په الماراتو کې مزدوري کوي او غواړي چې پیسې وګټي چې خاندان او بچي پر راحت وي او تعلیم وکړي. خو دغه خلک وایي چې زیاتره دغه پیسې په بدردۍ سره وخوړلې شي او کله بیا داسې هم وي چې کله یو کس د مسافرۍ څخه واپس راشي نو ورسره په لاس کې هیڅ نه وي او نه یې ماشومانو تعلیمونه کړي وي. په دې اړه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ اوسیدونکي رحمان وایي
تللی پل مجبوری دی واجه تللی دی ځکه چې زیاده غریبات ته پل بال باج دی پورا او د خپلې ورېڼې دی پورا چې پیسې مې سیوه ګټي هغه را لاږي هغه چې کوم پیسې را لاږي د خپل کر دی پورا مثال غالی شي چینی شي او د کر نر مثال خرچه شي هغه پې کو هغې سره سره کیم کوټې مثال قبیله وي بال بچي وي خو هغه ته پچا دی د ورېڼه ته او اترینه ته چې مثال دی د بال باج باندې خرچه وکړو تعلیم پې وکړو ځکه چې دی پلور چې کیم یا په بهار وي او سفر ته راوي
خاص کر سټوډنټ حضرات چې دی کیم تعلیم مطلب محنت نہ کے سفر نہ کے مشکلات جڑی جی
وزیرستان آغا خلق چ پل مراتو کی مزدوری کی وی چبیا دغه پیسے چ خلق کی د بهرانی ہے و دونو سخه راوڑی پدا سے طریقہ خرچ شي چې پر روان وخت کې د دوی د بچو او د ټولنې د پرمختګ په کار راشي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د لوبو په اړه یو راپورټ ته ابوظبي کې انګلینډ ته په ټیسټ سیریز کې په 3-0 سره ماتې ورکولو وروسته د کرکټ د مینوالو خیال دی چې پاکستان به یو ورځنی سیریز کې هم بریا ومومي. خو ولې د سلور یو ورځنی میچونو سیریز انګلینډ په 4-0 وګټلو. د پاکستانی کرکټ ټیم کارکردګۍ ته د کرکټ مینوال او کارپوهان څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه ریاض مساخیل په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د کرکټ مینوال د پاکستانی لوبډلې په حق لوي چې داسې لویا کامیابی او ناکامي د دوی د پوهې نه بهر ده. یو تن چې سید احمد نومیږي خپل تاثرات مشال ریډیو ته صدا سے بیانوي. بل طرف ته دی مینوالو کې داسې خلک هم شته چې وای پاکستان نه د هر څه تمکی دی شي او ګټه بیلات ته لوبه برخه ده. په دغه خلکو کې یو تن جاوید خان دی چې وای
چې څنګه په ټیسټ رینکینګ کې انګلینډ ډېر یو ښه پوزیشن والا ټیم او پاکستان دونه په آسان دغه باندې و کنه نو زمونږ دام یو قسم توقع نه و او اوس کم دی نو لکه دا لګو شو دا خو د کرکټ تک د غیر له کوم شي په کرکټ کې راتلی شي ګټه بیلات تکیه.
مشال ریډیو چې کله د پاکستانی لوبډلې د کارکردګۍ په حق لا د خبريال او د کرکټ د یو مکمل لوبغاړي عبدالغفار فارنا تپوسو کو نوغه غوي
د فیلډینګ له کبله پاکستان ته شل یا دیش رندا هر وخت نقصان کیږي. بل د پاکستان بیټینګ چې دی هغه مستقل مزاج سره بیټینګ نه کوي. کله دوی 300 رنزونه دومره په اسانۍ سره جوړ کړي کله به 200 رنزونه هم دوی جوړ نه کی. یعنی دیولا په بیټینګ په شوبه کې یو مستقل مزاجی پکار ده. بل د پاکستان چې کومه د میجر مسله ده مصباح غیر ضروری شوه ملک ټیم تر اوسه او د هغه لقبله د پاکستان کرکټ ټیم ډیر ډیسټرب او گروپ بندی طرف ته دخل کو سوچ لاړې.
دغه شان یو بل خبريال او لوبغاړي مجاهد پرویز وای چې د ټیسټ او یورزنی میچونو د پاره یو ډله او یو کپتان پکار دی.
کتا سو ګورم اغه ټیم سلیکشن په میرټ هغه پشان نه شو چې څنګه پکاري بل فرست بالینګ ما غشان رول ادا نه کوي دا په خاچ کم ټیسټ کې کم کپتان هغه باندې لم پکار دی. ٹی 20 نه بیل پکار دی چې هغه فارمیټ بالکل چینج او ټیسټ او ون ڈے چې کم دی هغه د پاره یو پکار دی.
د پاکستان او انګلند ترمن زبا د شلو شلو اورونو یا ٹی 20 د درې میچونو د سیریز لومبه میچ نن دوبه کې کیږي. د دین اولاندې شوی و میچونو کې انګلند 15 او پاکستان 2 میچونه ګټلې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونې روښانه مستقبل. په دې خبرونه کې تاسو ته زموږ همکار منور شاه دا وای چې تاسو خپل مستقبل څنګه روښانه کولای شئ. نو راځئ چې وښو شو د منور شاه دی خبرونې روښانه مستقبل ته.
که یوې خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکۍ که د تعلیم مقورته میلاو شي نو بیا ورته دا نوي معلومه چې کومې شعبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلی شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوخه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې چې موږ څومره کامیابو خلکو سره خبرې کړي هغوی کې زیاتره د دې مشکلاتو نه تیر شوي دي او وخت یې ضایع شوی دی. دې لړ کې مو د پولیسو د یو جګپوړي چارواکي او د جرایمو د علومو کارپوه فصیح الدین سره خبرې کړي چې که څه هم دا مهال یې په خپله شعبه کې لوړ مقام ترلاسه کړی خو وایي چې دې لړ کې په خپله هم د مسلو سره مخ شوی دی او زیاتوی د تعلیم په سلسله کې دا یو داسې مسله ده چې صرف خبرتیا او پوهاوی یې ختمول شي.
په دې ملک کې یو بدقسمتي ده، زما والد صاحب چې وو هغه هوښیاري وي چې زما بچی دې ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې دا هغې خیال ده چې دا ورې شعبې دي. په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره ده دا بس د پیسو مشین به یو. خو په هغه زمانه کې به لږ خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې، دا آرټس تعلیم به ورته لږ د سیخت ښکاره کېدو. یاره زه ساینس ویم، لکانو هم په یو بل باندې دا دغه کوي چې یاره ما خو په ساینس کې داخله اخیستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې، بلکې لږ د خندا نه به وتی چې دا خو ارټي دي آرټس وي.
نوموړی وایي خپلې کورنۍ په 12 کې د خوښي خلاف شعبې ته د تللو لپاره مجبور کړی وو او ځکه یې اول 15 کلونه د هغوی په خوښه تعلیم وکړو، خو د هغې نه پاس یې بیا د مقابلې لپاره تیاری شروع کړه.
زما دوا ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیسټان دي. نن سبا زما مشر ور وی چې کلم دوا ماماګان ډاکټران دي، زمونږ په کور کوم دوا ډاکټران په کار دي. زما مشر ور ډاکټر دی، داسې باید شي اتفاقي ورته ووایي یا په زور ورته ووایي. ګنې زما خیال ده او چې زه به پی ایچ ډی کوم او زه به د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم، خو لیکن چې کله داسې زما ته پرېوت او ډاکټر وي نو خدای شته داسې په مجبورۍ باندې مې امتحانونه ورکړي او د زړه د پاسه. خو چې کله ته خلاص شوم نو سر یې داسې چې کوم نوي کتابونه ګزار کړل نوي مې راواخېسته، دغه خپل مضمونونه چا څه سره چې مې دلچسپي وه.
دا راز اول فصیح الدین ام بی بی اس وکړو او د هغې نه پاس یې د مقابلې امتحان کې برخه واخیسته او په پولیسو کې یې لوړه چوکۍ ترلاسه کړه. خو نه یوازې دا چې د ډاکټرۍ هغه 15 کلونه یې ضایع شول، بلکې دغه سیټ باندې یو بل قابل تن چې ډاکټر جوړېدل وایې اربان وو، هغه هم د دې موقع نه محرومه شو. پښتنو کې نن سبا ډیر په هاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي.
زما خپل دا شوق و چې یاره زه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره. خو زما یو ماما و هغه مامند دا زور را کړو چې یاره د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټر ای سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټر ای فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق ما له وې خوند نه راکړو. نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به نن دغه رنګې لګي او چې یاره د هغوی له به یې خوند ورکړو مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچي سره ډېره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچي لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن ناپ کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر ته ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ای سي کړی وی مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے مې کړی وی نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی. اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالبانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس همون د کورس کې داخله اخیستې ده. زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بیا تلاړ شم او بیا ته یې د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کړو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونو کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتشي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چې را دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته روان وي هلته روان شي او دا وګوري چې یاره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي په دې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونه او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکی همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټر جوړیږي.
کناینس میټریک لکه ساينس اخلي آرټس اخلي لکه ما بابا په دا مالی کړو اوس لکه هم ساينس اخلي لکه ما خپل شوق سینا آرټس کې وو کریټیو دا کنه چې ګوس کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوې چې نه مال کا دا کوکو ساينس ما ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خراب نه لکه بابا لا کنول شو چې لکه واسي ماکس خراب نه لري نه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا پارتس هر څو ورک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زما هو کم زمانه خپل لکه دی کې دا چټو ډیزاینینګ سو کم یا سو دا کوسم لکه زو دا کله چې سم لکه زو دا بیگز میکس دا جوړو مو یا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وم بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکما یا لکه زکه بیا زو بی دی تر اغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو ترڅنګ یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه سم معلومات او اراده لري په دې پښتنه نو موري وای
ډیر مریض لکه پیرنټس په هغه باندې چې کوم وکول کوم پیرنټس چې شواړي موږ وکول لکه څو خپل انټرست لرن چې ویل لکه ما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه ای هغه وکي د میجورټی ټول سیده نمدا کې چې لکه زه میډیکل وکم انجینیرینګ وکم ایم پین سو ورډ هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو وکړه تاسو چې انټرېسټ نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی تاسو دای کې انټرېسټ ان تاسو دې دې فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم پکار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکی یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږ دی چې کوم دوی ښه کولای شي. اوجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکی شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه خپل شکار شوی ما چې کله میټرک تلاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ولې زما والد صاحب نو زما د رهنمایي د پر سوګدا سیکس نو کنه چې دا زموږ د نو استاد مونږ ته د لار خو له تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو دا چې سوکس نو جماعت په میټرک کې بلکې په 2000 کې ما میټرک پاس کړو په کما 73% مارکس راغستو اغه د هریو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسان موږ داخمه دا هغه رهنمایي زمونږ نه زده سي وزې تلان چې لمه کوم ساينس او استو د خلکو په بنا باندې خلکو ماتو چې نه دا کمپیوټر ډیر خشي دي او هغه کې خپل ځان ته کول چې زما زه نه ځم ما به ای سی وکړه نو ځکه لمه ای سی وکړه نو کوم ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما ای سی نه ماستر په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټوالې لوی مسله ده.
کوم سکول د منځو د غي پرنسپل چې د زمونږ ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وې څنګه تاسو کار ډیر زیات خله او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بقای چې موږ د مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو هغه موږ ته نمې راوي چې د سکول والو د مشمان مور پلار موږ نه نه واړي او موږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خوي او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر اور رسول او موږ ته چې مسر ابي هغه د متج سیمور پلار دی یو ماجون چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو هغه کې هغه په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو مشوم والی
نو موري نه مو پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي.
زمون پیرینی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته اوخایو شي په زندګۍ کې کوته ترقی حاصلې نه ته به محنت کې د محنت ته بغیر خوش نشته بیا موږ هغې ته وایو چې د میټرک نه بس تاسو یو د زندګۍ یو اهمه مرحله راځي چې په هغې کې تاسو د خپل پیشې لپاره یو لاره خوښوئ چې په هغې کې مختلف مختلف لارې دي نو موږ یو ماشوم ته دا هرګز نه وایو چې ته ډاکټرۍ ته لاړ شه انجینیرنګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي ته لاړ شه هغه ستا خوښ دی خو ستا کرکټ خوښ دی نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کې یو چیمپئن کس جوړې دی شي ځکه چې ستا کرکټ سره شوق دی خو ستا بایولوجي خوښ دی نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه خو ستا کلکولیشن میتھ خوښ دی نو ته میتھ طرف ته لاړ شه
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعه ترڅنګ نور څه هم کول شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمه حالات څنګه سیډي د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې